د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تاجکستان ته اوښتي یو شمېر افغان پوځیان وایي که تاجک چارواکو ورته لار نه وای ورکړي نو به ښایي وژل شوي وای. یو سرتېری د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
من مردم رو یکی سلا شده گیدن یه امروی طالیب رو بعد بردن سامون رو شده بردن کندک از سلا شده بردن با طالیب رو تصمیم بردن.
په هرات کې د سلما بند کنډک قومندان خبرداری ورکوي چې که مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي د سلما بند شاوخوا کې پرتې نورې پوسې هم ښایي طالبان ونیسي.
د دې پولیسو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم نن په غونډه کې د هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
ولسوالیو د اصل ټانکونه او اراجدات چې وسره دي دا سبا ته د حکومت لپاره یو بل ګواښ دی.
افغان سرتېرو بیا په پکتیکا کې د وازه خوا ولسوالۍ محاصره ماته کړې ده.
د ولسونو پر مات دغه برید په شاو وتنبول شو او دوی ته ګڼ شمېر درنه مجذوب لاړولې ده.
خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل دا خبرونه چمتو کړی دي.
السلام علیکم. طالبانو سلما بند ته نږدې د ملي اردو د یوې پوستې شپاره سرتیری وژلی دي. ملي امنیت د هغې ډلې د نیولو خبر ورکوي چې وایي د برېښنا ستنې الوزولې او په شمالي وزیرستان کې درې پاکستانی سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوي. بشپړ خبرونه: د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاره سرتیری له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د سلما بند د کنډک قومندان الله محمد اندړ ازادۍ راډیو ته وویل دا سرتیری سلما بند ته نږدې د غزې په نوم پر یوه پوسه د سلګونه طالب جنګیالیو د تېرې شپې په برید کې ووژل شول. هغه زیاته کړه چې د غزې پوسته هم طالبانو نیولې ده. ښاغلی اندړ وایي چې د بند په شاوخوا کې د ایرانیانو په ګډون سلګونه وسلوال راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي.
د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی ده. د دې په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړي.
د ملي اردو د کنډک قومندان خبرداری ورکړ چې که مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي د سلما بند په شاوخوا کې پرتې نورې پوستې به هم طالبان ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هغې ډلې د مشر او دریو غړو د نیولو خبر ورکوي چې د دې ادارې په وینا د برېښنا ستنې الوزولې. د ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دا کسان د داعش ډلې غړي دي چې په پروان ولایت کې د ملي امنیت د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي. خبر پاڼه زیاتوي له دې کسانو څخه داسې مهمات هم ترلاسه شوي دي چې په تروریستي فعالیتونو کې کار ترې اخیستل کیږي. په وروستیو څو اونیو کې د برېښنا له دیرشو زیاتې ستنې تر ډیره په شمالي ولایتونو کې الوزول شوي دي چې کابل او نور ولایتونو ته د برېښنا په رسولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د لاسه تللو سیمو د نیولو لپاره د عملیاتو پلان لري. ښاغلي محب چې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی، نن آر آی ای خبری آژانس ته په یو مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو د طالبانو د دې حملو اټکل نه کاوه، خو هغه ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په قاطعیت سره د حملو ته ځواب ورکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري: په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیری مړه او درې نور ټپیان شوي دي. یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه درلوده، د ازادې راډیو مشال څنګ ته وویل دې سرتیرو ته په سپین وام سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې د نامعلومو وسلوالو په برید کې مرګ ژوبله واوښته. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د برید کوونکو د موندلو لپاره د پوځ عملیات پیل شوي. په سپین وام کې د جون په 16 نیټه هم یو سرتیری وژل شوی و او د جون په 13 په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې ملیشا سرتیری مړه او درې نور ټپیان شول چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو ومانه. امریکایانو د جولای 4مه د خپل هیواد د خپلواکۍ کلیزه په پوځي پریډونو او اورلوبو سره ولمنځله. په داسې حال کې چې تیر کال د کورونا د وبا د مخنیوي په هدف د محدودیتونو له کبله دا مناسبت ونن منزل شو. سکل د خپلواکۍ کلیزه د امریکا خلکو ته دا امکان برابروي چې له څه باندې یو کلن ټولنیز واټن د کاروبارونو له بندېدو او ټول بندۍ وروسته له کورنیو او ملګرو سره جشنونه جوړ کړي. که څه هم د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه ترسره نه شوه چې په سلو کې اویا بالغ امریکایان به یو یا دوه دوزه واکسین ترلاسه کوي، خو ښاغلي بایدن د ټول هیواد په کچه د خپلواکۍ د جشن نمانځنه وهڅوله. بایدن چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د روغتیا پالانو، پوځیانو او د هغو د کورنیو په ګډون یوې لویې غونډې کوربه و، وویل
موږ هیڅ کله نه غواړو بیا په هغه حالت کې واوسو چې یو کال مخکې وو. که څه هم کرونا ویروس ورک شوی نه دی، خو نور نو زموږ ژوند نه اداره کوي او هیواد مو له فعالیته نه غورځوي.
ښاغلی بایدن پر ټولو امریکایانو غږ وکړ چې ځانونه واکسین کړي او ویل دا د بل هر کار پرتله وطن پالنه ده. او رسای خبر ولسمشر جو بایدن استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې ده چې د باج اخیستو په هدف د پراخ سایبری برید په اړه تحقیقات وکړي. په فلوریدا ایالت کې پر کاسیا نومي شرکت د دې برید د پراخوالي کچه لا هم نه ده معلومه. خو د سایبری امنیت کارپوهان وایي دا یوې روسي ژبې ډلې دا کار د یوې روسي ژبې ډلې دی. په همدې حال کې ځینو نورو شرکتونو هم ویلي چې د دوی پر سیستمونو برید شوی دی. امریکایي رسنیو پرون د کارپوهانو له قوله راپور ورکړ چې د جولای په دوهمه د امریکا د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې د دې برید له کبله زرګونه کسان په لږ تر لږه اولسو هیوادونو کې زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې سایبري جنایتکارانو له برید وروسته له متضررینو څخه له 540,000 نیولې تر 5,000,000 ډالرو پورې د باج غوښتنه کړې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه دیرش. کندهار اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 9.0. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټه 2.0. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټه 8.0.
د ازادي رادیو ماخمنې خبری مجله اوري. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاجکستان ته اوخت یو شمېر افغان پوځیان وایي که تاجک چارواکو ورته لاره نه وای ورکړې نو به ښایي وژل شوي وي. تاجکستان چارواکي وایي په تېرو دو ورځو کې له افغانستان څخه تر 1000 زیات افغان سرتېرو پناه وروړې ده. د هغه موضوع ده چې زما همکار تعقیب کړی. اجمل انت په سټډیو کې سره دی. انت صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو له مسؤلینو څخه دی. نوموړی د هغه سلو څخه د زیاتو سرتیرو په ډله کې دی چې سیمه یې د طالبانو لخوا ونیول شوه او دوی د یکشنبې په ورځ د تاجکستان د شمسالدین شاهین سیمې ته په شا شول. دوی خپلې وسلې تاجک چارواکو ته سپارلې او دوی خپله پولې ته نږدې په شمسالدین شاهین سیمه کې دېره دي او هلته ساتل کېږي. نوموړي د ازادۍ راډیو تاجکستاني څانګې ته وویل د شاتګ یو سبب دا و چې د ولسي پاڅون یوه لویه ډله چې پرېکړه یې کړې وه د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د طالبانو پر ضد وجنګېږي یو ناڅاپه له طالبانو سره یوځای شوه. د محمد ظاهر په وینا د ولسي پاڅون په نوم دې ډلې زیات اندازه وسلې او مهمات درلودل او له طالبانو سره یې جوړجاړی وکړ. دا ولسی پاتون وسلوال ټول راغلل. د کندک شاوخوای ونیول هغه کسان چې وسلوال شوی وو دوی له طالبانو سره خبرې کړې وې. راغلل د کندک شاوخوا دی رشول او طالبانو ته تسلیم شول. د نوموړي په وینا له دې وروسته دوی د مقاومت لپاره کافی ځواک نه درلود ځکه خو تاجکستان ته واوښتل او وسته خواهان د پل په ساحل کې دی ردی. دا افغان افسر وایي تاجک پولیساتو دوی ومنل او د اوسېدو ځای او خواړه یې ورته برابر کړل. خواهان په یو لوی پول سره افغانستان د تاجکستان د شمسالدین شاهین ولسوالۍ سره وصلوي. دا مهال روښانه نه ده چې د طالبانو د فشار له کبله تاجکستان ته د تښتېدلو دی افغان سرتیرو برخلیک به څنګه کیږي. د افغانستان حکومت په دې اړه چې یو شمېر سرتیری د تاجکستان خاورې ته اوختي د ریپورټونو له خپرېدو څو ورځې وروسته هم د ازادۍ راډیو پرله پسې هغه غوښتنو ته ځواب ونه وایي چې پر دې موضوع یې ترې تبصره غوښته. افغان حکومت په مجموع کې د طالبانو لخوا پر لپسې د ولسوالیو د نیول کېدو ریپورټونو ته د غبرګون پر ځای چوپتیا غوره بللی او په دې اړه یې ډیر کله مسؤل چارواکي پوښتنې نه ځوابوي. د تاجکستان چارواکي وایي د جون له 22 نیټې څخه تر اوسه شاوخوا 1400 افغان سرتیرو د دوی خاورې ته پناه وړلې. محمد ظاهر وایي د دوی راتلونکی د لوړپوړو افغان چارواکو پریکړې پورې تړاو لري. نوموړی وایي افغان دولت دې د تاجکستان له دولت سره د دوی د برخلیک په اړه تماس ونیسي او پریکړه دې وکړي. محمد ظاهر وایي زموږ د برخلیک پریکړه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو او د افغانستان او تاجکستان د دولتونو په لاس کې ده. موږ اوس نه پوهیږو دې ته په تمه یو چې زموږ په اړه د افغانستان او تاجکستان دولتونه څه پریکړه کوي. موږ د هغوی له پریکړې سره سم عمل کوو. د افغانستان په شمال کې په وروستیو میاشتو کې جګړو زور اخیستی. یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي د بدخشان له 20 ولسوالیو څخه تر 30 زیاتې طالبانو نیولې. دا سیمه ییزو چارواکو د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه یې واخیستل شي. د تاجکستان چارواکو پرون اعلان وکړ چې طالبان له دې هیواد سره د افغانستان په شاوخوا 900 کیلومتره پوله باندې د مهال کنټرول لري، خو افغان چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې.
ان صاحب مننه. بیا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په موضوع کې تمکیږو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو 14 سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. هغه ولسوالۍ چې د سلمان لوی بند هم پکې پروت دی. د دې بند کنډې قومندان علا محمد اندړ ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري سلمان بند ته نږدې د غزې په نوم په یوه پوسته د سلګونو طالب جنګیالیو د تېرې شپې په برید کې ووژل شول. هغه زیاته کړه د غزې پوسته هم طالبانو نیولې. د ملي اردو د کندک دی قومندان دغه راز خبرداری ورکړ چې که مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي د سلما بند په شاوخوا کې نورې پرتې پوستې به هم ښایي طالبان ونیسي. نن مخکې د سلما بند دغه امنیتي کندک له قومندان علا محمد اندل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه بند امنیتي ګواښونه څومره جدي دي.
ټول ګواښونه ستا د سلما بند ته د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی ده. د دې په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه. نو حتماً هغه ملي منافعو ته ژمن خلک نه دي. دوی همیشه دا کوشش کوي چې دا ملي منافع د منځه ویسي. اوس هم کوشش کوي په بند باندې څو ځلې د بند په پوستو تهاجمي جنګونه وکړو. ابدي وکړي خو بېرته دي د کارمان سربازانو د کاروان پرسنل لخوا ورته جواب ورکړ.
بلې، دغه وروستۍ پېښې په ارتباط باندې که موږ ته ووایې چې د تاسو کومه پوسته باندې هم وسلوال طالبانو برید کړی وو او مرګ ژوبلې در اړولې ده، دا کومه پوسته چیرې وه او څه وخت دا برید شوی ده او څومره مرګ ژوبلې در اړولې؟
خو دا د کمربند پوسته وه، د سلما بند او د چش شریف د ولسوالۍ د کمربند پوسته وه. نو د شپې جنګ سپې دښمن سم تلفات اوښتي مقابل کې دای نه چې دښمن ته تلفات نه دی اوښتي، خو دښمن ته جماعت دلته ډېر دي. هغه چې عملات کوي، تهاجمي عملات کوي په یو پوسته باندې، نو خامخا مرګ ژوبله موږ ته مه اوښتي، د طالبانو ته مه اوښتي.
تاسو ویلی چې دغه ګواښ یو څه زیات شوی په دې وروستیو کې، ځکه چې د وسلوالو طالبانو خوا حملو ته زور ورکړی دی. د مرستې غوښتنه مو کړې ده. آیا تر اوسه پورې مسؤولو چارواکو ستاسو هغه غوښتنې منلې که څنګه؟
موږ تقریبا درې میاشتې مخکې خپله ما پیشنهاد کړی شورای نظامي، موږ ټولو درخواست حمایه کړی، درخواست پرسنل هم کړی. نو موږ خپل توان وس قدرت ټول امکانات هم په کار اچولي. دا چې مقامات بېغوري کوي هغه به بیا دوی دې ملت ته جواب ورکوي. دا ملي سرمایه ده، دا مهم ځای ده، دا یو حیاتي پروژه ده، دا د سلما بند ده. په دې باندې ډېر خلک قرباني شوي دي، دې خاورې بچیان قرباني شوي دي. دا چې دوی توجه نه ورته کوي هغه به سبا خپله دوی به بیا دې ملت ته جواب ورکوي. موږ خپل توان هر څوم کړی دي. دوی نم تقریبا دوه میاشتې مخکې، درې میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې، دوه هفتې مخکې، هر وخت موږ کمانډو مایه درخواست کړي، خو چا اقدام نه ده کړی. چې اقدام یې نه ده کړی هغوی دې بیا جوابګویو مي.
په ټوله کې د وسلوالو مخالفینو طالبانو هدف دا دی چې ډېرې سیمې ونیسي. که راشد د سلما بند ته آیا یوازې مسله دا ده تاسو دا درک کړئ چې غواړي طالبان دا بند ونیسي، دا سیمه ونیسي، او که تخریب کوم خطرونه هم احساس کړي دي په دې وروستیو کې؟
نو طالبان سیاري دغه بند سلمانی سي یا سکوتایی هغوی باتمن دي، هغوی په منځ کې نور خارجي طالبان دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د داسې ملي سرمایه او داسې هغه ولري. حتمن دوی کوشش کوي، بارها او بارها بارها کوشش کړی ده چې صدمه ورسوي، خپل وسی توکل د خدای څه صدمه شی نه دي رسولي. جنګ کوي کمربندي پوستو باندې، جنګي تعدیدات لوړ دي، دشمن تجمعات ډېر دي، نو وار لزا هر وخت دوی جنګ کوي، کوشش کوي چې د سلما بند ونیسي.
غوښتنه چې تاسو کړي که حکومت تاسو ته لازمې مرستې د امنیت د ټینګښت په برخه کې درونه رسوي، تاسو څه کولی شئ؟
نو موږ سره چې څومره امکانات څومره پرسونل هست ولرو، نو موږ خپلو امکاناتو نه کار اخلو، د دې خاورې نه دفاع کوو، د ملي سرمایې نه دفاع کوو. نو هغه مقاماتو کار ده باید ویاستئ، کومکي پرسونل کموندو اتفاق واستئ چې دا ساحه دښمن له وجوده پاکه شي. دا یو ملي سرمایه ده، دا حیاتي سرمایه ده، دا ډېره یو لویه پروژه ده، دا د ملت وینه جوړه شوې، باید غفلت دي کې هیڅوک ونه کړه، مقامات یې په هیڅ صورت باید ونه.
د سلما بند امنیتي کنډک له قومندان الله محمد اندر سره مرکه و، د ټلیفون له لارې دا مرکه شوې و، دا چې کیفیت یې ښه نه و بښنه غواړو. وړاندې به دغه راز واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم نن په غونډه کې د هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن په ولسي جرګه کې تاوده بحثونه وشول. یو شمېر غړو وویل چې په بېلابېلو ولایتونو کې د ولسوالیو پرلپسې سقوط ډېر اندېښمن کړي. یو شمېر نورو بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې وتلې له افغانستانه غیر مسؤلانه دي.
د افغانستان د ولسي جرګې د غړو د نن ورځې عمومي بحث تر ډېره په وروستیو نامنیو ورټولو. دوی له جګړې پرته د افغان امنیتي ځواکونو له لاسه د ولسوالیو وطن د پښتنې وړ ګڼي. د ولسي جرګې غړی امرالله مرادي:
په ولایتونو سقوط ونه کړي، مرکزونه ونه نیسي، ولسوالیو د اصل ټانکونه او اراجدات چې وسره دي او وسایط وسره دي، دا سبا ته د حکومت لپاره یو بل ګواښ دی.
له بلې خوا د هلمند ولایت استازی محمد کریم اتل د ولسوالیو د سقوط تر څنګ د امریکا غیر مسؤلانه وطن د پښتنې وړ بولي.
امریکا په افغانستان کې د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت یعنی اوسنی ادارې سره په دریم ورځ باندې امنیتی تړون لاسلیک کړي. په هغه کې ډېر هغه موضوعات و چې هغه امریکایانو باید په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او د نظام د حمایت او د افغانستان د برم د ساتلو او د امنیت په برخه کې باید زموږ سره همکاري کولای. ولې دوی هغه امنیتی تړون ته ژمن پاتې نه شول؟
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بل غړي فاطمه کوهستاني بیا د ولسوالۍ او سقوط د حکومت له لوري د نامتوازن ویش پایله بولي.
دا چې نن ولسوالۍ سقوط کیږي د دې دلیل د حکومت له لوري له ځینو ولسوالیو سره د مهماتو د ویش په برخه کې نامتوازنه ویش دی. دغه مهمات د اړتیا له مخې نه ویشل کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې امریکا ویلي و چې له افغانستانه د وتلو وروسته به هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او په افغانستان کې به خپل ډیپلوماتیک حضور ساتي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم وروستیو اندېښنو ته ښکاره ځواب نه وایي، خو زیاتوي چې حالت به ډېر ژر بدل شي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان:
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه پرته له وقفې هڅه کوي تر څو له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي او افغانانو ته آرام ژوند برابر کړي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د خلکو په ملاتړ به دا حالت بیرته شوالي خواته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او د طالبانو لاس ته د یو شمېر ولسوالیو د پریوتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د بدخشان ولایت 15 ولسوالۍ نیولي او یوازې 2 ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي. دغو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سقوط شویو ولسوالیو ډیری پرته له جګړې د طالبانو لاس ته لوېدلې. له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو سرچینو ویلي و چې له دغو ولسوالیو تکتیکي شاتګ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د نن ورځې د تودو بحثونو په باب مو اورېدل. یو شمېر غړو وویل په بېلابېلو ولایتونو کې د ولسوالیو پرله پسې سقوط ډېر اندېښمن کړی دی که په یو شمېر سیمو کې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي. د پکتیکا ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي بیا وایي د دې ولایت د وازې خوا ولسوالۍ چې له تېرو یوویشتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه، افغان سرتېرو د دغه محاصره ماته کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیکا له مرکز خرنی سلګونه کیلومتره لري ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته د وازې خوا ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو له تېرو یوویشتو ورځو راهیسې محاصره کړې وه، تېره شپه افغان سرتېرو د ولسوالۍ محاصره ماته کړې او د وسلوالو طالبانو برید یې شاته کړی دی. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتېرو د یادې ولسوالۍ د محاصرې د ماتولو پر مهال دولس وسلوال طالبان وژلي او نهه نور یې ټپیان کړي دي.
د ولسونو پر مات همدارز د افغان ملي امنیتي او دفاعي او محلي کارمندانو په قومت سره دغه برید پشا وتنبول شو او دوی ته ګڼ شمېر درنه مجذوب لاړولې ده چې دولس تنه ترهګر طالبان پکې وژل شوي دي او نه تنه نورې ټپیان دي.
وازې خوا وړممی او تروې د پکتیکا هغه لرې پرتې ولسوالۍ بلل کېږي چې له تېرو دوو لسیزو راهیسې د مرکز خرنې او د یادو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې ځمکنۍ لاره وسلوالو طالبانو تړلې او افغان حکومت د حوالې لارې دغو ولسوالیو ته اکمالات کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان همدارز وایي افغان سرتېرو د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. دای وایي په لویو لارو کې افغان سرتېرو اولس کړۍ ماینونه هم موندلي چې پر افغان سرتېرو او عامو خلکو له چاودنې وړاندې خونسه شوي دي. آریان وایي په دې جګړو کې یوازې یو پتونوال ټپي شوی چې روغتیایي وضعیت یې ښه بلل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د پکتیکا د خوشامند او زیړک ولسوالۍ نیولې دي. د پکتیکا ځایي چارواکي د خوشامند ولسوالۍ سقوط ردوي، خو د زیړک ولسوالۍ د سقوط په اړه تر اوسه د رد او تایید تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو اورې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو اصلي عاملان نیولې. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنګر نیازي هم له کابل را سره وصل دی. نیازي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. نیازي صاحب، څوک نیول شوي دي؟ له دې مخکې خو هم د دغو ستنو د ویجاړولو په تور یو شمېر کسان نیول شوي. ایا دا هماغه اصلي عاملان دي د ستنو د ویجاړولو؟
د افغانستان برېښنا شرکت رهبری د برېښنا د لومړنۍ ستنې له ویجاړېدو وروسته د برېښنا ستنو د بېرته ترمیم او نصب په موخه د دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو پر ګمارلو سربېره د درنو هېوادوالو او امنیتي ځواکونو هماغه وخت وغوښتل چې ژر تر ژره د برېښنا ستنو د ویجاړولو د پېښو تر شا پټې څېرې معلومې عدلي او قضایي بنسټونو ته دې وروپېژني. په وروستیو کې د ملي امنیت ځواکونه په دې وتوانېدل چې د څلور کسیزې ډلې د مشر په ګډون د دوی غړي چې د برېښنا د ستنو په له منځه وړلو کې لاس درلود د پروان په ولایت کې ونیول. که څه هم ملي امنیت تر دې دمه د نیول شویو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې ریاست په اعلامیه کې نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بلل شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبری د ملي امنیت ځواکونو د دې سترې لاسته راوړنې څخه د منلو تر څنګ د هېواد له عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي چې دا موضوع په جدي توګه وڅاري.
بله، داسې راپورونه مو هم ترلاسه کړي چې هغه برېښنا وارداتي برېښنا چې د غوستنو د ویجاړېدو له امله پرې شوې وه بېرته تړل شوې ده. آیا په بشپړه توګه دغه برېښنا بېرته تړل شوې او هغه ویجاړې شوې ستنې چې ډېری په پروان ولایت کې نړول شوې دي بېرته رغېدلې دي؟
پرون زموږ تخنیکي ټیم په دې وتوانېد چې د جنگل باغ په سیمه کې کومه د برېښنا ستنه چې په بمونو الوزول شوې وه هغه بېرته ترمیم ودروي او د وارداتي برېښنا دواړه مزي بېرته د کابل له شبکې سره ونښلوي. اوس وارداتي برېښنا جریان د کابل له شبکې سره په عادي ډول نښلول شوی، همداراز د پروان او ننګرهار زون ته برېښنا تامین شوې ده، خو هغه دوه نورې پایې چې د پغمان ولسوالۍ کې چپه شوې په هغو باندې هم جدي کار روان دی تر څو د کابل په لویدیځه برخه کې چې زموږ ځینې هیوادوال د برېښنا څخه بې برخې دي او د غزني زون او همداراز د پکتیا زون خلک هم له برېښنا نه بې برخې دي. هغه ژر تر ژره ورغوي تر څو په دغو دواړو زونونو کې خلک له برېښنا څخه ګټه واخلي او د کابل په لویدیځ کې هم ځینې سیمې چې بې برېښنا دي بېرته برېښنا لرونکي شي.
د برېښنایي ستنو او د مزو د امنیت موضوع ته که راشو، اوس چې دغه څلور کسیزه ډله نیول شوې ده، څومره ډاډه یاست چې له دې وروسته به دغسې د ورانکاري اعمال نه ترسره کیږي؟ په تېره بیا هغو سیمو کې چې امنیتي یا د امنیت له پلوه یو څه نارامې سیمې دي،
تاسو پوهیږئ چې د ملي تاسیساتو د امنیت تامین دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو استخباراتو او همداراز د ملي امنیت له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي. موږ پخوا هم له دغو ادارو سره په اړیکه کې وو، اوس هم ورڅخه غواړو چې تر پخوا زیات دوی په دې برخه کې کار وکړي تر څو د افغانستان د خلکو دښمنان نه شي کړی ملي تاسیساتو په ځانګړي ډول د برېښنا تاسیساتو ته زیان ورسوي.
ډېر مننه کور ودان د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی و.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د ازادي رادیو خبری مجله او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وازی اوریدلی شئ. او اوس هم د ازادي رادیو د دې خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ، د ژوند رنګونو یوې نوې برخې ده.
د ژوند رنګونه
حبیب الله ستورم د پکتیا ولایت لیکوال یم، کوال او ژباړن یم.
شعر لیکي، نثر لیکي، که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي، یو د روان شناسي په حق لده او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړلی کتاب مې ده چې له فارسي ادب نه مې را ژباړلی ده پښتو ژبې ته، چې د ځوان د فکرونو د عقایدو په حق باندې ده. کتاب نوم ده یو ستوری دي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبونه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسي ژبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي ژبې نه هم از ژباړې وکړم.
نور په کومو برخو کې غواړئ چې د نور ژبونو البته کتابونه پښتو ته راوژباړي؟
د ما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیما لیکلی و، څلور ژبې وې، د څلور ژبو زده کړې په نامه یو کتاب و، د عربي و انګلیسي و دری و پښتو، چې د پښتو برخه د ما بربط کېده ما لیکلی وه، د کې مې کار کړی و. او دوم کتاب مې همدا د مازوخي د روانشناسي و، د یوې ستورځې تر بدلونه. او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده، یعنی اوس ما ته یو انګیزه یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم، هغه خپل توانایانی سی وینم، هغه خپل استعداد سی وینم، زه داستانی ادب کې کوی سم رشد وکم، نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم. بعد لیدې
د کتابونو ستاسو ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول؟
یو خومی کتاب لمړی کتاب سی وو، د سلور زبو کتاب سی وو، هغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی ده. دوم می سی ور کړی ده، سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی ده. او دریم می تر اوسه چاپ ته نه ده آماده.
څه وایي لري ځوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه په تمه دي؟ څه وایي لري
ځوانانو ته؟ مې یوازې د ما د کتابونو لوستلو په هکله پیغام نه ده، بلکې پیغام مې عموماً په ټولو کتابو په اړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې. تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده چې په تمه د تجربې په تمه وي چې هر شی غواړي په خپل ژوند کې په خپله تجربه کې، بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلي دي او موږ ته وړاندې کړي دي.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. از ازادي رادیو بل خبری مجله پاتې ده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار په څو شیبو کې